بیشتر از پیش تطبیق می کند.
السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو نن د شنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومان لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو د په 2018 کال کې د پولیو د واکسین لومړنۍ کمپاین د طالبان د عامه روغتیا وزارت ویلي و میلیونه درې لکه له 5 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي په ختیځو ولایتونو کې بچي فرعي کمپاین په کې تطبیقي شاوخوا یو نیم میلیون ماشومان واکسین شي د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له 5 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولیو د واکسین دغه کمپاین به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو لکه کندوز، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې په بشپړ ډول او د کابل، بلخ او هرات ولایتونو په ځینو سیمو کې ترسره شي. سږ 2018 کال لا د پولیو کومه مثبته پیښه افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو تیر کال په دې هیواد کې لږتر لږه د پولیو نه مثبته پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګزر ناروغي له منځه نه ده تللې. پولیو یا ګزر هم هغه ناعلاجه ناروغي ده چې یوازې واکسینونه مخه نیولی شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان سي ار واي په افغانستان کې دراستنو شو ماشومان د خوندیتوب تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د سازمان راپور لمخه به ځای کېدل به وزلی او لګوندو هیوادونو نه په پراخه کچه کډوالو ستنېدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کړي دي. یو ان سي ار خبرداري ورکړي چې ځانګړي ډلې لکه خزي، معلولیت لرونکي کسان او کورنۍ به ځای شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسي لري او د غرض له تبعیض سره مخ دي. پراپور کې ویل شوی په افغانستان کې د اوږدې بې ځایه کېدنې، اقتصادي ستونزو او نامعلومې راتلونکې له امله رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر اغېزمن شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په مرکزي آسیا کې امنیتي ګواښونه او په افغانستان کې روان وضعیت د ګډ امنیتي تړون د سازمان لپاره اصلي اندېښنې دي. د ترکیې د اناډولیا خبري آژانس راپور له مخې لاوروف نن دوشنبه په موسکو کې د دې سازمان له سرمنشي تالات بیک مسادیکوف سره په کتنه کې په سیمه کې امنیتي ننګونې اساسي ستونزه وبلله او همدارنګ سیمې ته احتمالي ګواښونه د افغانستان له روان وضعیت سره وتړل. په دې سازمان کې روسیا، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان شامل دي او پر یو غړي برید پر ټولو غړو برید بلل کیږي. افغانستان له 2018 کال رئیس کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل د سیمې د هیوادونو لپاره د امنیتي اندېښنو یوه سرچینه بلل کیږي. اسرائیل په محدود ډول له نن څخه د خلکو د تګ راتګ لپاره د رافه دروازه پرانستې ده. د راپورونو له مخې د غزې او مصر ترمنځ به په لومړیو ورځو کې شاوخوا 50 کسان ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. رافه دروازه له اسرائیل پرته له بهر نړۍ سره د غزې د وصلې وازنې لاره ده. دا دروازه د 2023 کال په می کې اسرائیلي ځواکونو تړلې وه. او افغانستان د کرکټ د نړیوال جام په یو تمريني لوبه کې سکاتلند مات کړ. افغان لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اورونو کې 115 منډې هدف وټاکه. سکاتلند خپل ټول لوبغاړي په 130 منډو له لاسه ورکړل. دا لوبه د هند په بنګلور ښار کې وه. د کرکټ د 2018 کال نړیوال شل اوریز جام د هند او سریلانکا په کوربهتوب دا اونۍ پیلېږي چې د افغانستان اولنۍ لوبه به راتلونکې یکشنبه له نیوزیلند سره وي. افغانستان په ډی ګروپ کې په نیوزیلند سربیره له جنوبي افریقا، متحده عربي اماراتو او کاناډا سره مخامخ ده.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
دازما حق دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې د ښځو پر ستونزو په تیر د هغو چې په دې هیواد کې روان ناوړه بشري وضعیت له امله ډېرې اغېزمنې شوې دي خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان سي آر په خپل نوي راپور کې چې پرون یکشنبه خبر کړی خبرداري ورکړی چې زیانګالې ډلې لکه خزي معلولیت لرونکي کسان او کورنی بې ځای شوی وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او دغه راز له تبعیض سره هم مخ دي. پراپور کې د غرض ویل شوی چې په افغانستان کې د اوږدې بې ځای کېدنې اقتصادي ستونزو او نامعلومې راتلونکې له امله رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او ښځې ماشومان تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. یو این ایس سی آر د غرض د جنسیت پر بنسټ د دوامدارو خطرونو یادونه هم کړی او ویلي چې ښځې او نجونې لا هم د تګ راتک له محدودیتونو سره مخ دی او د خوندیتوب خدمتونو ته محدود لاسرسی لري. دغه ادارې ټینګار کړی چې د مالی سرچینو کمښت او د بودیجې محدودیتونو پر دغو خدمتونو هم سخت فشار راوستی دی. د خبرونه ته مو خزینه فعالانه ګلې ولی او امیرمن سیمین ګل رابلل دي. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. لومړی به سیمین ګل تاسو ته درشو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری اکثرا په افغانستان کې د زیانګارو په اړه راپورونه خپروي. په تیر بیا هغوی چې په کور دننه بې ځایه شوي دي او دغه راز په وروستیو کې له هېواده بهر بېرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي او په دوی کې هم لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه وایي چې زیانګالي ښځې معلولیت لرونکي او دغه راز ماشومان بلل شوي دي چې د دې ادارې په وینا وایي دوی محدودو خدمتونو ته لاسرسی لري. په پټول کې راته ویل شو چې دا کوم خدمتونه دي چې ښځې که هغه په کور دننه بې ځایه شوي او که نوې له بهره راستنې شوي دي بیرته خپل کلي ته خپل ټاټوبي ته له کومو خدمتونو دوی بې برخې دي؟
مننه کوم. لومړی خو خپل سلامونه د رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه په دې حقله وایم چې په افغانستان کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې خزینه د مشکلاتو سره مخامخ دي او دا همیشه هغه قشر دی چې همیشه زیانمن وي. او په افغانستان کې خو د هغه وخت نه چې طالبان په واکه شوي دي یا وخت رسیدلی دي ښځې یا ماشومان هغه قشر دی چې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي او ښځې د ټولنې مخکې نه نیمایي نفوس چې مخکې له دې نه چې طالبان په واکه وي کاري کاوه په ټوله مامورینه وي معلمینه وي او لاسی کورونه کول لاسی صنایع تر لاسی درلوده تجارتی کورونه کول خود طالبان پر اتاک سره دغه ټول کورونه درېدل دي د وظیفه نه برطرفه شوی دي. ډیرې خزه چې مامورین په کور کې نهول شوی او هغه خزه چې خون کې وه هغه اضافه بست شوی او هغه مهاجرین چې د نور هیوادونه هیواد راستنیږي په هغه هیوادو کې د خپل ځان لپاره د اقتصاد څنګه سپاره یو څه کارونه په مخ کار اچولې و چې هغه د دوی نه پاتې شول او دلته پیسې نه لري. یعنی داسې اقتصادي مشکلات ډیر دي. نو اوس زمونږ ډیری خویندې چې دي یا زمونږ وړه ماشومان چې د خارج نه مهاجر شوي دي خپل هیواد ته راغلي دي دا چې اقتصاد ضعیف دی او ورسره داسې پوره مرسته نه ده شوې نو دوی مجبور شوي دي چې سوال ته مخه وکړي سوالګري وکړي پر رواني ناروغي اخته شوي دي او مخدره مواد ته ډیری ښځو مخدره مواد ته مخه کړې ده. نو دا ټوله د اقتصاد او بیکاری په وجه ده او ډیری ماندې پلرونه چې موسینه دي البته پلرونه په مخدره مواد اخته دي مجبور شوي دي چې د اقتصادي ضعفتیا له وجې خپل ماشومان خرڅ کړي. نو دغه یو نورین د افغانستان کې د افغانستان د خزو لپاره او دا چې په افغانستان کې خزو د شپږ نه دي مخامخ شوي بلکې په افغانستان کې خزو د نور ډېر کولنیز ستونزې لري. د ډېر ناوړه دودونو ښکار شوي دي. خزو په ټولنه کې داسې دودونه رعایت کوي چې د هغې په رعایت سره مجبور شوي دي لکه په کم عمر کې ودوي په سپینګیرو ته یې ورکوي د پیسو په بدل کې ودیږي ولوار باندې خرڅېږي او په بدو کې ورکول کېږي او همدارنګه په ښځو باندې په دې کلیو کې چې لاړ شو په دې کلیو کې په اطرافو کې ډیر درانه درانه کارونه اور باندې کیږي. حتی خزه د خټه کوي، حتی خزه په پټو کې لونه کوي، خزه د غرنه ډیر غټ غټ درانه درانه پورونه د لرګیو د پاره راوړي. د حیوانات ساتنه یې په غاړه ده، د ماشومانو روزنه یې په غاړه ده، او د هیڅ ډول حقوق نه برخمن نه دي.
بیا هم خبرې وکړو، تاسو ډېرو مسایلو یادونه وکړله چې په ټولو باندې کېدای شي سړی تم شي، خو خپل بلې میلمنې ته هم ور ورکو. ګلی ولی هم د ټلیفون لار را سره وصل شوې ده. غلی ولی، تاسو هم خبرونې ته راغلاست.
مننه. زما سلامونه هم ومنه تاسو محترمه ملمنه او اوریدونکو او تاسو ټول کارکونکو.
زموږ د میلمنې میرمن سیمین ګل څرګندونې به مو اوریدلې وي. د ډیرو مسایلو یادونه وکړله، خو په ټوله کې کراشو همدغه ورستی د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې راپور ته چې وایي په افغانستان کې دغه ناوړه بشري وضعیت تر ډیره ښځې اغیزمنې کړي دي. کچېرې هغه په هیواد کې دیننه دي، له بې ځای شلی وزنه بل ځای ته بې ځای شوي دي، کله بهر راستنې شوي دي کورنۍ، او یا هم په لری کلیو او باندو کې ووسی، لکه څنګه چې میرمن سیمین ګل یادونه وکړله، د ژوند ډیر درون بار دی په وګو پروت دی. هم داسې ده،
دا خو واضح خبره ده، دا داسې روښانه خبره ده لکه د مرد وجود چې د مرد شاله وجود چې سړی سترګې پټوي. د ښځې عموما زموږ په ټولنه کې د رښتیا هم په هغه ډېر درانه مسؤلیتونه تر غاړه دي، خو د امتیازو د سم ژوند د برابرولو د تفصیلاتو برابرولو په عرصه کې دوی ته همیشه په دوهمه حتی په درېمه سترګه کتل شوي دي. متاسفانه ده اوس اوسني خلک چې راغلي دي، دا خو بیا په سیستماتیک شکل سره د ښځې هغه خدمات یا هغه کارونه چې فرد په داخل د وطن کې کیږي، دا ښځې په سیستماتیک او د فرمان په واسطه د دغه تفصیلاتو څخه دغه کړی دي، لیرې ساتلی دي. او پاتې شوله هغه مهاجرین دغه آی ډی پیز چې دغه انټرن ډسپلیس خلک دي، او یا د بهر څخه لکه د ګاونډي مملکتونو لکه د ایران او پاکستان څخه چې بیرته ورځي. دغه مهاجرین چې تاسو په یاد وي، پروش کال په 2023 کال کې او 2024 کال کې اول ټپال د مهاجرینو 1.5 میلیونه خلک وره خلک په تور واستول. د دوغو خلکو د اول قدم څخه بیا د نن ورځې پورې دوی ته هیڅ رقم تسهیلات نه دي برابر شوی. د دوی هغه هرترین تسهیلات چې مهاجرینو به تر اتاک ته برابر کړي واغ نه و چې پر د توخم پر دروازه باندې یو بوتل عبور وشل. نو دا زه فکر کوم چې د 1.5 میلیون مهاجرت به تر دوباره راتګ د چې دغه ورسته څخه په ټپالونو نور مهاجرین هم راغلي، خو په دا خاطر چې رسنۍ ډېر لیدل ساتي دا احوالات موږ ته ډېر دقیق نه راځي. دا اولین او اخرین منبع مرجع دا د UNHCR دفتر دی چې وخت په وخت نو دغه مشروي راپور نشوي او موږ خپل معلومات هغه ته درکولای شو اخستلای شو. نو د دوه نه غټه اندازې بیرته د مهاجرینو راتګ ته دا ډېر یو غټ دولتي سیستم او ډېر غټ دولتي پلان غواړي چې دوی بیرته هغه خلک په داخل د خپل په ټولنه کې بیرته غوړي ته مدغم کې په داخله ټولنه کې د کار زمينه او مساعده کې د خدماتو او د تسهیلاتو زمينه او مساعده کې دغه هیڅ رقم دغه نه دی او تاسو یې سیستم نور لري، او بیا مخصوصا شته کوچنيان معلولین مایوبین لکه تاسو چې اټکل دا همیشه د ناندریو اګه ارزمن دغه د ګروپ ته همیشه پر دی باندې اول او خراب تاثیر پر دغه قشر باندې کوي.
مننه غلی ولی. سیمین ګل، د تبعی زیادونه ډیر کیږي چې معمولا که څه هم دا یو نوی پدیده نه ده په افغانستان کې، تر ډیر له ډیر په خوا دا مروج و هغوی چې معلولیت لرونکي دي، کمزوري دي، کاغذ سپینګيري دي، سیاسري دي یا سپینسري دي، او همداسې ښځې او ټولنې نور قشرونه معمولا چې د خدمتونو موضوع کې کاغذ روغتیایي خدمتونو تر لاسرسي یا نورو مرستو تر لاسه کولو په برخه کې یا د نورو برخو کې دوی اکثرا هغه لدغو مرستو څخه به برخمن وي او یو ډول چلند ورسره کیږي. ولی علت څه دی؟ افغانی ټولنه کې خو د ښځې ډیر احترام کیږي، د ماشوم احترام کیږي، د سپینګیر احترام کیږي، د سپینسر احترام کیږي، ولی په دغو خدمتونو په برخه کې دوی ته دغه لومړیتوب نه ورکول کیږي چې حداقل هغه ناتسیزو خدمتونو څخه هم دوی برخمن شي؟
خبره داسې ده چې کومه څېړنه چې ما کړې ده یا کوم کار چې ما د ښځو د حقوقو په برخه کې کړی او یا مې هم د خلکو نظرونه یا د ښځو نظرونه ټول کړي دي، زه په خپله دې نتیجې ته رسېدلی یم چې زموږ ټولنه دا چې ډېر جنګونه ځپلې ده او په دې منځ کې ډېر مهاجرتونه رامنځته شوي دي، خلک هم بې ځایه شوي دي، کډوال شوي دي، اقتصادي مشکلات لیدلې دي، د رواني مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، او بله دا ده چې زموږ ټولنه ډېره په رسم رواج او ناوړه دودونو باندې ولاړه ټولنه ده. زموږ ټولنه یو مرد سالاره ټولنه ده او اصلا زموږ په ټولنه کې نارینه نه غواړي چې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي، دا په دې خاطر چې نارینه که چیرې ښځه ته خپل حقوق ورکړي د دوی ګټې په خطر کې لویږي. د مثال په ډول که چیرې یو نارینه ښځه تعلیم ته پرېږدي او هغه پوهه ترلاسه کړي، یو نجلۍ تعلیم ته پرېږدي، بیا خو هغه په خپلو حقوقو باندې پوهېږي، هغه د خپلو د دې جرات پیدا کوي چې خپل حق وغواړي، او که چیرې دا خپل حق وغواړي بیا خو د نارینه ګټه په خطر کې لویږي او بیا نارینه نشي کولای چې هغه ښځه چې علم ترلاسه کړی وي، پوهه یې ترلاسه کړی وي او خپل حقوق پېژني، بیا نشي کولای هغه په بدو کې ورکړي چې په داسې حال کې چې جرم نارینه کړی وي او د هغې په مقابل کې خپله خور او یا لور په بدو کې ورکړي او دی د سزا نه خلاص شي، او یا نشي کولای چې هغه خپله خور او لور د پیسو په بدل کې خرڅه کړي، ځکه ښځه په خپل حقوقو پوهېږي، خپل پوهه یې ترلاسه کړې وي او د دې جرات به پیدا کړی وي چې د دوی په مقابل کې ودرېږي او ووایي چې دا واده زما د منلو وړ نه ده. بیا نو نارینه نشي کولای چې ښځو په بدل ورکړي او د هغې په بدل کې خپل ځان ته ښځه وکړي، او همداسې نور داسې کارونه دي چې هغوی د نارینه ګټې په خطر کې لویږي. نو په دې خاطر چې زموږ ټولنه یو مرسالاره ټولنه ده او د ناوړه دودونه په دلته ډېر زور لري، نو په دې خاطر ښځه خپل حقوق نشي ترلاسه کولای، او دغه بیا هم زه وایم چې نارینه زموږ په ټولنه کې نه غواړي چې ښځه د پوهه ترلاسه کړي یا خپل حقوق ترلاسه کړي.
مننه میرمن سیمنګل. ګلی ولی د یونیسف راپور کې په افغانستان کې که څه هم د نورو ستونزو یادونه شوې ده، خو دغه د اوږدې مودې وایي بې ځایه کېدنې چې اکثرا خلکو خپل مینو اکثرا وتلی دي، د نامنه یو ځین نور لاملونو له امله بل ځای تللي او څو ځینې په داخل د افغانستان کې هم بې ځایه شوي، د خپله کورنۍ له اقتصادي او ټولنیز پلوه له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. دغه وضعیت اوسنی وایي چې تر ډېره رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي، او هغه ټولنیز او رواني فشارونه تر ډېره پر خزو باندې محسوسی د ماشومان ترڅنګ البته ماشومان هم ورسره. خو د خزو څه ډول کولای شي چې تر یو حده پورې دغه وضعیت ته په پام دغه فشارونه چې دا هم پکې هیڅ رول نه لري تر یو څه حده کم کړي، د کورنۍ غړي کولای شي په دې برخه کې نارینه غړي البته ونډول
چې د نارینه وو د مرستې څخه را شروع کړو، چې دوی فرضاً په کور کې د ننه د ښځو سره د ماشومانو سره سره کم د دغه مشکلاتو په مقابل کې درېدلی شي، البته دا ډېر تاثیر لري. خو که په غټ تصویر کې ودغه ته وګورو، دا داسې یو دغه د یعنی بشري فاجعه بشري ناورین دی چې کدنه نه بي ځای ده، او کده د باندې څخه د خارجي او بهرني مهاجرتونه دي، دا یو ډیر غټ دغه لري، یو ډیر غټ تاثیر لري په ټولنه، پر فرد، پر کورنۍ، پر نارینه، پر ښځې، پر هر چا باندې. نو دلته چې ښځې او ماشومان د دغه بدلون څخه ډیر متاثر کیږي، البته هر رقم رسته چې فرد یعنی د کورنۍ سره وکولای شي دا خو ښه خبر ده، مګر په مجموع کې دا به باید یو دولتي سیستم پروت دی جوړ وي چې فرضاً یا یو دولت د دغه خپل اتباو په مقابل کې کدوی مشروع دولت او مشروع فکر ولري د خپل اتباو په مقابل کې دوه ته باید دوی یو مرسته وسره وکړي او سیستم ورته جوړ کړي او یو قانوني چلند ودغه بدلونونه ته ولري د مهاجرتونو ته فرض د نننه بيځایي یا د باندې بيځایي دا ډېر غټ دغه لري تاثیر لري او دا چې د اوسته مودې څخه دوی فرضاً د غړي مهاجرتونه دي چې بیرته راځي د غړي د بیا اندازې ډیر تاثیر د ټول ټولنې پر جوړښت باندې کوي بیا د کورنۍ او بیا د شوزو او د کشنانو او د مملکت پر اطفاو پر روان باندې واقعاً به ښه غړ تاثیر لري نو په دغه کې کولای شي چې فرضاً او په اول قدم کې د کورنۍ د ټولنې نارینه او بیا زما په نس دولتي سیستم باید ودا یو مشخص پلان ولري یو مشخص بودیجه ورته ولري او دغه پلان دغه مشکل په حل کې باید په فکر کې باید دی اوسي
بله من سیمین ګل په افغانستان کې وضعیت معلوم دار ده د ټولنې ټول قشرونه متاثر دي لدغه وضعیت نه خو هغه محدود خدماتونه هم شته که غدي روغتیا په برخه کې د روزنه په برخه کې د اوزین نور برخه کې دي هغه ته د لاسرسي په برخه کې ځینې پښتنې راولړیږي دلته یو انسار ویلي دي چې دغه خدماتونه په برخه کې یاري ترلاسه کول په برخه کې هم یو تبعیضی چلن کیږي توپیری چلن کیږي د ځانګړو په ډله کې د خزو او د ماشومانو نمونه ویل کیږي دوی هغه ځانګړې قشر بلل کیږي که په مشخص راته وایي چې خزي د دغو خدماتو په ترلاسه کولو کې لڅ ډول توپیری چلن سره مخ دی او دا کوم خدماتونه دي چې دوی ورته هیڅ لاسرسي نه لري او کلری یې هغه محدود دی
په افغانستان کې چې د هغه وخت نه چې د طالبانو امارات را مسته شوی همیشه چې زاوره ما د دوی په باخه کې ویل کیږي په فلاني ولایت کې یو مدرسه جوړ کړه په فلاني ولایت کې په فلاني کلی کې دوه مدرسې جوړ کړې دوه مسجدونه جوړ کړه خو تر اوسه پورې ما ونه ورېدل چې ویلي وو چې په فلاني کلی کې چې خځې د ډېر مشکلاتو سره مخامخ وي او یا هم روغتیايي ستونزې درلودلې یا دلته د ډاکټرانو نشتون و موږ د دوی لپاره یو د مور او ماشوم کلینیک جوړ کړ افتتام کړ او د دې لپاره به ښځینه ډاکټرانو ته خامخ ورکړل شي او هلته به ولېږل شي د دوی لپاره به کار وشي دا په خپله یو تعبیض دی دا په خپله یو د ښځو حقوقو ته درناوی نه دی چې د خزو په برخه کې د خزو د مشکلاتو په برخه کې هیڅ ډول توجه تر اوسه پورې نه ده شوی کچیر موږ اوس وګورو په افغانستان کې د خزو د لپاره ډېرې په روغتیايي برخه کې ډېرې خزینه کارکونکې شته یعنی قابلګان شته نرسان شته چې هغه کولای شي د خزو د لپاره کار وکړي او هر شت ضرورت په ولایتو کې په کلیو کې په بندو کې چې ډېرای خزه د روغتیايي ستونزو سره مخ دي او د زیږون په وخت خصوصا خزه مو او ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکوي خو تر اوسه پورې دوه قابلې موږ د کابل په ښار کې لرو چې اندازه یې نشته لیکن ټول برطرف دي او ټول په کور کې ناست دي هیڅوک وظیفه نه لري کچیر دوی د خزو حقوق ترجمان وي او رښتیا هغه خبرې چې په اسلامي حکومت کې دوی وایي چې خزه حقوق لري نو د شریعي حقوق په ورکولو سره به د خزه او ټول مشکلات حل شي که دوی واقعیا دغه خپل خبرو ترجمان وسی کوم حقوق چې اسلام خزه ته ورکړي دي که هغه رعایت شي نو د خزه اکثره مشکلات په دې کې حل کیږي مونږ هم د اسلامي امارات نه د خزه هغه حقوق وړو چې هغه شریعت ورته ورکړي دي د اسلام دین ورته ورکړي دي او ولایتو کې دغه خزینه چې په کابل کې دغه قابلګان نرسان چې په کابل کې روزل شوی دي مسلکی دي دا د ولایتو ته په خماش سره ولېګل شي په ولایتو کې د دوی ته کلینیکونه جوړ شي خماش ته دوی ته ورکول شي او هلته دی ولېګل شي ترڅو هغه ماندی او ماشومان چې په ولایتو کې مریکیږي او ډاکټرانو ته رسیدګي نشي کولای هلته سړک نشته هلته موټر ورتلای نشي نو هغه ځای کې به د خدمت جوګه وګرځي او دغه خزو به اکثره مشکلات حل تل شي دا چې مدرسې جوړیږي او مسجدونه جوړیږي خو تر اوسه پورې د نجونو د پاره یو مدرسه او یو مکتب هم په هیڅ ځای کې نه دی جوړ شوی دا که د نجونو ته او د خزو ته کورنۍ مکتبونه جوړ شي یعنی په کلیو کې عمل ته په خپل کلیوالي سیمه کې ورته مکتب جوړ شي په کور کې نه ورته یو صرف دایر شي او هغه خزو ته دوی تشویق کی چې کومه خزه تعلیمي افته دي هغه تشویق کی او دغه خزه ته عمل ته زده کړه ترلاسه کی په کورونه کې نو دا د فکر نه کوم چې د شریعت خلاف کار وکړي او دا به په ټولنه کې ډیر مشکلات حل کړي او د خزو په پرمختګ کې به ډیر رول ولري.
مننه اغلی ولی. میرمن سیمنګل د ویخي موضوع یادونه وکړه. په دتی روڅ باندې څلورو کلونو کې چې طالبان وخت رسیدلی دي اکثرا د رغنیزو پروژو په هر ولایت د کابل په شمول خبر ورکوي چې په دغه دی ولایت کې دومره سړکونه نه پوهیږم په دې هغه کې څلور لارې جوړ شول او دلته مثلا د کمپلیکس جوړ شو فابریکې بیرته فعال شوې او دا وشول. اما په دغه مهمه برخه کې چې میرمن سیمنګل یادونه وکړه چې هغه روغتیا برخه ده او د روغتیا برخه کې هم د افغانستان اکثر نفوس په لرو کلیو او باندو کې اوسي او ښځې او ماشومان هم د نفوس لویه برخه جوړوي، د روغتیا برخه ته دومره پاملرنه نه ده شوې، البته د ځینو نور د پوهنې د روزنې ترڅنګ. ولې
دا چې نړیشه هم مستاسي د نوې پروژو ډیر خبرونه اورو، دا چې د کوم سرحده پر دا خبرونه صحت لري په دې نه پیژو، البته په جزئیاتو نه پیژو په دې خاطر چې دوی صرف خبرونه په دغه کې په غټو عنوانونو نشروي او بس. او دا چې د صحي سکتور کې فرضاً دوی ولې دغه نه کوي کار نه کوي، دغه دوی و دغه سیستم ته دغه سکتورونه ته چې اقتصادي او خدماتي او دولتي سکتورونه دي دوی هغه ته هیڅ رقم ژمنتیا نه ده شولې، هیڅ رقم پلان نه دی ورته معلوم، هیڅ رقم پرمختګ پاره کې نشته. صرف دغه موږ تاسو چې دغه څلور یا پنځه لسیزې جنگ تیر کړی دی او خلک بیا رغونې ته ډېر تږي دي، نو دوی دغه د جوړونې پروژې رامخته کړي دي او د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي. دا دغه نه دي، دا نه اساسي پروژې دي. فرضاً یو د دغه مثالونو څخه دغه د سالنګ د تونل بیا رغونه وه، هغه په هغه په دوه عمر کمبودی راغله راکړی او جوړ کړی و چې دا یو کوم صرف سپین رنگ ور کړی او دا هغه یو دغه د اندازې ډیر اکسونه دغه خبرونه دا بل خو حتی د تونل د بل خو د دخولي اکسونه اعلان شوی دغه کول نه شوله، په دې خاطر چې حتی هغه سپین رنگ نور کړی. نو دا په پرونی پروژې چې دا به البته تر یو ځای به حقیقت ولري، خو ټول دوه عمر حقیقت نه لري لکه دا دوی چې دغه کې انعکاس ورکړي په دا کم دغه رسنۍ کې پاتې شو. دا خور ویل چې دا د دې اجازه ورکړي چې خلک په کورونه کې دغه وکي ځکه وکي خور مشتول در اخیره پور په خبره ځان نه سره پېو دا مکتبونه چې وای موږ نوې مکتبونه نه غواړو، هغه د هغه دروځي دي نه تړي د نرسینګ د مکتبونو د سی د ډاکټرانو د پونټونو هغه دروځي دي نه تړي، هغه د فارغ خپل سیستم چې په خو او په هغه دی الکی د فرمان په واسطه د قانون په واسطه دي دغه نجونې دوی د تحصیل څخه نه تر کې نه ممنوع کوي. دا چې په کورونه کې اجازه ورکړي نو درځي خو بیرته دوی به د فرمان باید ورته واخلي او خلک دغه کې دوی خو هدف دغه نه دي چې یا شیزو تحصیل وکړي یا نجونې تحصیل وکړي یا خلک پوه شي یا ټولنه پر مخ لاړ شي، دوی خپل عادي ژوند ته خلک ادامه ورکړي. دا خو داسې نه دي چې موږ د دې په خیرات کې دغه وغواړو چې یو نرس ته اجازه ورکړي چې دا نورې وخت نرسانې کې اول خو دا ډېر غټ صلاحیت غواړي چې ته واخلې نوې نرس تربیه کې فرضاً په هغه کوالټي او په هغه کیفیت په هغه سټنډرډو چې یو نرس باید په روغتون کې کار وکولی شي یا په ټولنه کې فعالیت وکولی شي. دا باید د یو قوي نصاب، د یو قوي مکتب، د یو قوي سیستم دغه محصول وي.
بله مننه.
زه دا وایم چې دا زموږ تاسو خلګو په د ناندري ټکو نسی وی دي چې موږ د تصوراتو په دغه اچو چې کاشکې دا څه کړو کاشکې دا څه کړو، خو موږ باید یو د بل ځان سره وکړو. دوی راغلي دغه د پاره نه دي چې نجونې تحصیل وکړي، دوی راغلي دغه د پاره نه دي چې افغاني هویت کار وکړي قطعاً.
مننه. دې بحث به هم دوام ورکوو د ازادي رادیو لې خبرتیا ورسته.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
د ازادي رادیو د ازما حق د خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري. میلمنی مودي خزینه فعالانه ګلی ولیا او میرمن سیمین ګل، میرمن سیمنگل، تاسو د روختیا د سکتور کې د مشکلاتو او د ستونزو یادونه وکړله چې خزي ور سره مخامخ دي، او دغه راز ګلی ولی هم ویل چې د طالبانو دغه سیستم داسې عیار دی چې دوی نه غواړي چې خزي په ډیرو برخو کې په خپلو پښو ودرېږي او د زده کړې د پوهې په زیور باندې دوی سنبال شي. رازود بیا هم همدغه د زده کړې موضوع ته طالبانو چې کله د نجونو لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، وروسته یې د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ وتړلې، ویل چې دا موقتی دی تر امر ثانی پورې، خو امر ثانی ډېر وځنډېدله، څه باندې دغه ده نږدې څلور نیم کاله کېږي چې او دائم ندی ویل چې دوی تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کار کړی دی، څه ډول شرایط برابروي چې نجونې بیرته وکولی شي یا ښځې وکولی شي بیرته منځنۍ او ثانوي او پوهنتوني زده کړو ته ور وګرځي. علت څه دی؟ دوی نه غواړي چې هیڅ کله هم د ښوونځیو او د پوهنتونو دروازې د ښځو او نجونو پر مخ پرانیزي.
بله، زه د خپل تجربې نه مخه وایم چې د خپل ښوونکي او ما تقریبا شپږ کاله د ښوونکي په اسمه وظیفه جوړه کړې ده، د ځنګل پیرالیزي په کمپ کې، البته د کوټې په خاطر. نو په هغه ځای کې ښځینه چې کله نجونې، یعنی ما نجونو ته درس ورکوه تر شپږم صنف پورې به، چې کله دغه نجلۍ ورسېدله ډېرې بااستعداد نجونې به وې، ډېرې تکړه نجونې به وې، او دا به چې کله شپږم صنف ته ورسېدلې نو بیا به هغوی منع کړی شوې. زما یو شاګرد وه چې هغه اول نمره وه او ډېره بااستعداد نجلۍ وه، دا تر شپږم صنف پورې درس وویلې، بعد له هغې نه هغه نه راتله، اووم صنف ته رانغله. اول می واخست نفر می ورولې ګل چې د غنجلې والی مکتب ته نه راځي، خو وای دا نکې نه پریږدي. بیا می هم پښتنه وکړه، د موضوع می تعقیب کړه چې نکې والی نه پریږدي، وایلی چې نکته په مسجد کې مولا امام وایلی دی چې کچېره ته د خپل دغه مرتي چې و یو څه غټه شوی دا یا نه پیغله شوی دا، ته مکتب ته لیږي، تا ایمان خطا ده او تا ایمان ستان وزي، نو تر هغه پورې چې د انجلې بیرته کور ته راځي ستا ایمان په خطر کې ده. نو په دې خاطر هغه د ملا امام خبر ور باندې تاثیر کړی او د انجلې مکتب ته نور نشي راتلی. بیا په دې کې ما ډېر کوشش وکړه، د هغې نیکه مې راوغوښته، مور مې راوغوښتله، ډېره هڅه مې وکړه، هغه انجلې مې بیرته دې ته واده راکړه او کورنۍ ته مې هم هغه ورک قناعت ورکړه چې د مکتب ته پرېږدي. یعنی هغه ناوړه دودونه او هغه تبلیغات ضد شریعت، تبلیغات چې ځنې کسانې د خپل ځان د ګټې په خاطر په مسجدونو کې او یا هم په کلیوالي سیمو کې په جرګو کې په مرکو کې بیانوي، د خلکو ذهنونه اړولي دي او د خلکو ذهنونه یې داسې جوړ کړي دي چې هغوی دې ته واداره کړي دي تر څو خپلې خویندې او خپلې لونې، خپل لمسیانې د مکتب نه، د تعلیم نه، د علم نه، د پوهې نه لرې وساتي. ما مخکې هم وویلی چې زموږ ټولنه ډېره مرسالانه ټولنه ده او ډېره په رسم و رواج باندې ټینګه ټولنه ده. دا ټوله وجه یې هم ناپوهي ده، بې علمي ده، چون زموږ په هېواد کې علم نشته، پوهه نشته، زده کړه نشته، نه علمي زده کړې شته او نه هم اسلامي زده کړې شته چې خلک په دې باندې وپوهوي چې یوه ښځه کوم حقوق لري او دا حقوق باید رعایت شي او د دې حقوقو په ورکړې سره په ټولنه کې د فساد مخه نیول کېږي. یوه ښه ټولنه به ولرو، یوه سالمه ټولنه به ولرو، او یوه ښځه که علم ولري، پوهه ولري، هغه کولی شي د یوې کورنۍ مشکلات په ډېره ښه توګه حل کړي، د خپل اولاد روزنه په ډېره ښه توګه وکړي، او که چیرې په یوه کورنۍ کې ښه اولاد وروزل شي نو دا د یوې ښې ټولنې د روزلو په معنا ده، او موږ به یوه ښه ټولنه ولرو په دې رقم سره. نو هماغه د ځینې دینی عالمانو چې موږ ورته عالم نه شو ویلی، بلکې غرضي کسانو تبلیغاتي ناوړه پوهه ده چې خلکو ته ورکول شوې ده، او په دې سره ښځې د تعلیم نه، د علم نه لری ساتل شوي دي او د خپل حقوقو نه لری ساتل شوي دي، تاریخي کې ساتل شوي دي، په تیاره کې ساتل شوي دي، چې چې زموږ ټولنه او زموږ خزه د داسې مشکلات سره مخامخ کړي دي.
سیمین کول تاسو د دې موضوع یادونه وکړل چې د وم ټولګي نه چې نه غوښتل د انجلې یعنی نکي نه غوښتل چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او هغه هم د جمعه د ملا امام له تاثیر لاندې وو. دلته پوښتنه مطرح کیږي چې د دغه د جماعت ملا که چیرې خپل لورې ناروغه کیږي او ښځې ناروغه کیږي د چا ته بیایي؟
خو همدغه سوال ده چې که چیرې دغه زموږ د ټولنې مشران او زموږ د ټولنې عالمان دینی عالمان په دې باندې وپوهیږي چې کوم څه چې په اسلام کې ښځو ته ورکول شوي دي او کوم څه چې د ښځو حق ته هغه په صحیح ډول دوی تشریح کړي او د خلکو ذهنونه روښانه کړي. په مسجد کې ملا امامانو ته وظیفه ورکړل شي چې تر څو دغه اقلا په میاشت کې یواره د ښځو د حقوقو په اړه وغږیږي او د ښځو د هغو حقوقو په اړه وغږیږي چې شریعي نظام ورکړي د اسلام دین ورکړي دي. هغه حقوق کچېره دوی پام کوي او ښځو ته یو په هوی نارینه ته یو په هوی نو دا نارینه به وکولای شي چې په خپل کورنۍ کې په خپل ښځو باندې مثبت رول ولري او د دوی ذهنونه روښانه شي او دوی وکولای شي چې هغه ظلمونه چې د ناپوهۍ له وجې په کورونو کې په ښځو باندې د ښځو سره کیږي د هغې مخه ونیول شي. نو زه بیا هم زما نیوکه په اسلامي امارت باندې ده چې که دوی رښتیا د اسلام دین ته وفاداره وي او ژمن وي په خپلو کړنو کې نو دغه د مسجد ملا امامانو ته او د کلي مشرانو ته د وظیفه ورکړي تر څو د شریعت په رڼا کې د ښځو حقوق بیان کړي. دغه د کور د مشرانو چې هغه نارینه دي او یا هم مسن خلک دي د دوی ذهنونه روښانه کړي چې د دوی په خپل کورنۍ باندې هم ډېر تاثیر لري او په ټولنه کې هم ډېر تاثیر لري. د دوی خبره اورېدل کیږي غوږ ورته نیول کیږي او تر څو پورې چې د کور مشر یا د کورنۍ مشر یا د یوې منطقې مشر ونه غواړي چې دغه مشکلات په ټولنه کې حل شي کم قشر یا د هغې نه په ټیټه درجه خلکو کې د دې توان او وس ډېر کم لري چې په خپل کور کې د واقع اختیار ولري او دا مشکلات حل کړي شي. نو کوم مشران چې مسجد ته ځي او یا کوم مشران چې په کلیو کې جرګې کوي مرکې کوي همدغه مشرانو ته وظیفه ورکړل شي تر څو د کورنۍ د هرې کورنۍ نه یو مشر دغه جرګه ته اقلا په میاشت کې یواره راوغواړي او د شریعت په رڼا کې د شریعت کوم حقوق ته ښځو ته ورکړي دي هغوی ورته بیان کړي نو په دې رقم سره به هم ډېر ذهنونه روښانه شي او کورنۍ کې به ډېر رول ولري.
بله مننه اغلی کلی ولی د ښځو په اړه باندې کوږي او بس ډېر مختلف اړخونه شته چې مکیده شي په غو کې ان تم شو خو کراش دغه د افغاني ټولنې په تیر بیا لرو پروتوکولیو او باندو کې یو وخت تر کومه حده پوری ضرورت یا التیا لري چې دی هغه ډیر ابتدایي مثلا کدی روغتیا په برخه کې وی هغه مشکلات حل شي یو قابلیت په کلی کې وی یا په نږدې ولسوالۍ کې وی یو نرس وی او هداقل یو خزینه متخصص ډاکټر وی چې د کلی هغه خزي او د غراز دلونو کلو نور باندو هداقل ورشي او دوی دغه داډم تر لاسه کړی چې هداقل یو کلینیک شته د هلته یو نرس یو قابلیت هم شته چې د دوی مخ ور واوړي ولې دې ته ډیره توجه نکي او فکر کوي چې دا سیستم نه غواړي.
دا خو ډېر واضح خبر ده چې اوسنی سیستم اوسنی چارواکي دا شی نه غواړي کله کدوې د ټولنې و نورمال تکامل ته احترام درلودي او هغه تکامل چې د 15 اگست 2020 پرې کړیو هغه ته هدي اقل په انساني چوکاټ کې اجازه ورکړي وای یعنی ممانعتونه نه کولای. موږ دا چې لوک جون نه غواړو چې فرضاً موږ ته نورې کلینیکونه جوړ کړي متخصصین راته مقرره کړي یا نرسان مقرره کړي نه هغه سیستم چې جوړ تر هغه وخت پورې د بيخي هدي اقل سیستم خو هغه پرېږدي هغه ته مونیتونه مو جوړو هغه ته په یوه په بل باندې چې لته شیز پر کور کښنه او هلته د کار محرومه ک هلته د تحصیل محرومه ک هلته په یو قانون په بل قانون دغه ته توهین ک تحقیر ک او د ټولنې د مخه د سړک د مخه څخه حذف ک دغه شی باید دلته باید توجه وشي او دا چې په کلو باندې کې چې زموږ تاسو لپاره فرضاً یو نرس وي یا یو متخصص یا عادي کس یو کوچنی تعمیر ک د صحي خدماتو لپاره وي دا خو بيخي زه فکر کوم چې په بعضو کلو باندې کې دا یو ډیر لوکس تصور دې چې کدا ولري خورکان دوی حتی د ډیرو عجیبو نجوریانو مرجان د فار حاضر دي چې 200 300 کیلومتر سفر وکي او خپل مریض هلته بوزي بیا هم یا د خلک د افغانستان خلک په دې شیخ مشکلات یعنی د همیش سفر داس نو چې نو دا به د اخیرو کلو دغه پدیدای دا به همیش سفر دغه شی وو خو یعنی توجه دوه دوه نو کې په عادي شکل توجه ورته شوی ده هغه بیا بل سیستم راځي هغه بیا د منځ یو سی بیا د کیفی او بنیادی تغیرات راولی په ټولنه کې هغه او خدمات د منځ یوسي او د خلکو لپاره د خلکو سہولتونو د اسانتیا او د ژوند اسانتیا لپاره هغه خدمات د منځ یوسي نور فرضاً په جرمونو او جنایتونو په جنګسالاري او په ټوپکماری کې کوم بودی نه راځي هیڅ وخت په هغه تیرو پنځه لسیزو کې نه درغله په صحیح خدماتو کې په اقتصادي خدماتو کې فرضاً په دولتي خدماتو کې شدیده کم بودی وینو
بل مننه میرمن سیمنګل د ښځو د حقونو په برخه کې هغه څه محدودیتونه چې لګول شوی دي د لری کېدو لپاره تر اوسه پورې نړیوال چیغي وي اسلامي ټولنې د اسلامي هیوادونو چارواکي عالمان هغه سفرونه چې افغانستان ته کړی دي دوی هم همدا غوښتنې لري چې باید دغه محدودیتونه نرم شي یا لری شي مکمل بشپړ ډول خو تر اوسه پورې دغه غوښتنو ته د طالبانو حکومت نه غوږ نیولی او نه هم له خپل دغه فشارونو یا دغه دریس څخه پشا شوی بلکې برعکس نور فرامین هم صدروي چې هغه په غو کې هم په یو ډول باندې پر خځو باندې فشارونه راوستل کیږي لا نور هم زیاتیږي د کوم د سمرجا شته چې هغه وکول شي طالبان قانی کې د طالبانو حکومت چې یو څه په دې برخه کې لخپل دریزه په شاشي ځکه خزي او جون هم د ټولنې نمایي قشر دی کچېری دوی له هغه خدماتونو چې د افغانستان نور وګړي ترې برخمن دي دوی برخمن کیږي د خپل د ټولنې د ځان بسیا کیدو لپاره مهمه ده ټولنه پرمختګ کوي ورسره افغانستان پرمختګ کوي د څه کومه مرجع شته ده ستاسو په نظر بلې مېرمن سیمنګول
بلې ستاسو غږ نه لرم
بلې مېرمنی ستاسو مخکې ما یو پوښتنه مطرح کړل نه پوهیږم چې دغه ټول نړیوال هم د چیغي وی بوغاری وی اسلامي هوادونه د اسلامي هوادونو چارواکي دینی آلمان هم وای چې باید طالبان تاسو یو څه د خزو په برخه کې یا د جنو په برخه کې دغه لګول شوی محدودیتونه څخه په شا شي خو تر اوسه پورې کوم اغیز نه دی لرلی داسې کوم مرجع شته او کچېرې دیننه په خپل طالبان بل اخر فکر کوي چې د مشران به بل اخر دی یوه نتیجه ته ورسیږي
زما په نظر خپل اسلامي امارات په دې برخه کې یعنی د ښځو په برخه کې ډیر کمزورې دي او ډیره کم توجه کړې ده نو کچېرې دوی دې مسلې ته توجه ونکړي نو دوی به د ناکامۍ سره مخامخ وي دوی به همیشه تر انتقاد لاندې وي نو زما نظر دا ده چې د اسلامي امارات چارواکي دي د خزو په برخه کې جدي پاملرنه وکي او په دې برخه کې د کسان وروزي یعنی زمونږ په ټولنه کې اکثره پوره عالمان نه دي صرف د ملا په نوم باندې په مسجدونو کې به ځای تبلیغات کوي او د شریعت سره مخالفت تبلیغات کوي کچېره دوی د ټکی ته متوجي شي چارواکي دغه کسان د نه یعنی د زمونږ د هیواد می دغه امامان سفرونه وکړي نور هیوادو ته ولیږي د روزنې د پاره ولیږي الته وروزل شي د نور هیوادو د عالمانو سره د نږدې نه پاړي کشي د حقوقي سره خبرې وکړي او د همدغه د خزو د حقوقو په برخه کې د حقوقي مشورې وکړي او د خزو د پاره داسې کارونه پیدا کړي چې هغه د شریعت سره مخالفت مخالف نه وي، مغایر اسلامي شریعت نه وي، داسې کارونه دی ورته مهیا کړي. یعنی کولای شي اسلامي امارات چارواکي داسې فابریکې جوړې کړي چې په هغه کې نارینه کار ونه کړي بلکې ټول کارمندان یې ښځینه مقرر کړي. مثلا ښځې په افغانستان کې ډېر لاسي صنایعو ته لاسرسی لري، ډېر ښه هنرونه لري چې زده یې دي. د دې لپاره د یو داسې فابریکې جوړې کړي، داسې شرکتونه دې جوړ کړي چې دغه ښځې د ټولې په دې ځای کې راټولې کړي، په هغه ځای کې د ورته زمینه د دې مساعده کړي چې د دوی لاسي صنایع پرمختګ وکړي، د هغوی لپاره د مارکیټونه پیدا کړي، د خرڅلاو لپاره د ورته مارکیټونه پیدا کړي او د دې لاسي صنایعو د ښځو د لاسي صنایعو د خرڅلاو لپاره د داسې زمینه مساعده کړي چې د دوی دغه لاسي صنایع خارج ته ولېږدول شي. نو په دې ډول باید ښځې ډېر اقتصادي مشکلات حل شي او همچنان د ښځو د روغتیایي په برخه کې ډېرې مسلکي کارمندانې لرو، قابلګانې لرو چې دغه قابلګانو ته د یو په ښه توګه معاش وټاکل شي او دې ته د وظیفه ورکړل شي، هغوی د مقرر شي، ولېږل شي. په هماغه خپل ولایاتو کې قابلګان شته چې په کور کې بېکاره ناستې دي، ورته معاش نه ورکوي، ورته وظیفه نه ورکوي، هغوی ته د معاشونه ورکړي، هغوی ته د کلینیکونه جوړ کړي چې د هغې ښځې روغتیایي مشکلات حل شي او همچنان کلیوالي مکتبونه دې جوړ شي چې په کلیو کې ښځې خپل وکولی شي چې خپل ځان ته مکتبونه جوړ کړي او د همغه سیمې نجونې په یو کلي کې سره راټولې شي او یوه ښځینه معلمه ورته مقرره شي، دوی ورته معاش ورکړي او هغوی ته عملته زده کړه ورکړي. په دې برخه کې که چېرې کار وشي او دوی واقعیا غواړي چې کار وکړي، نو په هر حالت کې امکانات شته او کار کېږي، خو دوی په خپله نه غواړي چې د ښځو پر کار وشي او ښځې په ټولنه کې پرمختګ وکړي او د نارینه و سره د کار کولو جوګه شي.
مننه اغلې ولی. لکه څنګه چې مېرمن سیمین ګل یادونه وکړه، د هغو ځینو برخو چې کېدای شي مثلا که ورته پاملرنه زیاته شي د ښځو ژوند ورسره کېدای شي، فکر کوي چې دغه سي یو وضعیت به رامنځته شي او موږ تاسو په دې نږدې راتلونکي کې داسې یو وضعیت شاهدان یو، له یو ځای نه باید پیل شي کنه؟
د وضعیت په تغیر دو سره، د پالیسیانو په تغیر دو سره، البته چې د ښځو او په مجموع کې د ټولو اطوارو د ژوند کې به شیګنه راسي او سمې خواته به روان شي، او دا چې په نږدې راتلونکي کې به دا شی ممکن وي، دا به وشي. د اوسني حالت او وضعیت څخه داسې معلومیږي چې دغه فاکټ د ژوند یا دغه اړخ د ژوند هیڅ توجه نه کیږي، چې فرض مخصوصا د ښځو موضوع څخه به دغه کو تصور وکړي چې تغیر نه پکې راځي، او دا چې په څه رقم براسي تغیر به هیله خلرو چې تغیر پکې راشي. دا خلک هدا خلک او عادي ژوند خپل د وطن خلک خپل عادي ژوندونه تپریشتي، او چې تغیر راځي کنه راځي، دا البته د نه راتګه ما تخپل امکانات ډېر سي نسبت په تغیر او د بدلون وراتګته، او یا د دوی د پالیسیانو دا رقم انساني پالیسي ته چې فرزند د اتباعو منافع په اول قدم کې د اتباعو منافعو ته اول توجه اول احترام شوی، دا په اوسني حالت کې ډېر نه معلومیږي متاسفانه.
بل معمولا کله چې دغه یو وضعیت وی هیله مندي هم وی چې وضعیت به یو ورځ بل اخره بدلیږي. موږ تاسو په افغانستان کې د تیرو څه باندې څلور لسیزو کې د ډیرو پیښو شاهدانو رژیمونه بدل شول، را بدل شول، او دغه راز ډیر هغه سیستمونه چې په افغانستان کې د افغاني ټولنې سره اړخ نه لګاوه، هغه سیستمونه کار ورنه کړ، هغه سیستمونه ټول ناکام ول. فکر کوي چې داسې د رنایي څرک لګیږي او کنه، او لکه د افغاني مېرمنې په صفت کوم داسې رڼایي تاسو وینئ کوم چیرې؟ آیا اسلامی هیوادونه به وکولی شي، یا اسلامی هیوادونه چې کله کله طالبان وایي چې موږ تر اوسه پورې د موږ ټولنه هغه حتی نه ده رسېدلی، لکه چې کویت دی یا مثلا متحده عربي امارات دی یا سعودي عربستان دی یا نور دی، چې هلته ښځې آزادانه تګ راتګ کوي، کار کوي، په ټولنه کې فعال ګډون لري، خو وایي چې موږ ټولنه هغه حتی نه ده رسېدلی. فکر کوي که چېرې افغاني ټولنه له اقتصادي پلوه خو ښایي ډېر وختون ډېر کلونه کلونه ونیسي چې یو څه ثبات پیدا کړي، اما بیا هم هیلمن تاسو هیلمن یاست؟
سوال ماته متوجه دی؟
بلې.
البته تاسو یاد کړل چې هیلمندي تر یو اندازې پورې د اطفال په زړونو کې، د وطندارانو په زړونو کې پاتې ده. دا البته پاتې ده زموږ تاسو یو ډېر ویاړلی او زړور او ډېر قوي دغه لرو ملت مو دی. په وڅلوېش کال یا تقریبا 15 جنګ کې دی هیڅ وخت خپله هیله نه ده بایللې. زموږ تاسو ناورین اشکال او انواع اخیستې دي په دغه 15 کلونو کې. یو رقم شوی دی، بل رقم سیستم د ډېرو خلکو مداخله، د لږو خلکو مداخله، دغه ټول موږ تاسو دغه خپله هیله ده، دغه خپل افغانیت، افغاني هوډ او عزم دی چې موږ یو دغه ځای ته رسولي تر نن ورځې پورې. او دا چې موږ د نورو خلکو به هیله من یو، حتی دا هم امکان لري په دې خاطر چې موږ ډېر سخت ورځې تیر کړې دي، ډېر سخت حالتونه موږ تیر کړې دي. د ملت په حیث موږ همیشه بیا هم یو ځای سره پاتې شوي یو، یعنی فکر نه کوم چې بل هیڅ ملت چې د 50 کلونو جنګونو وروسته دومره خپل ارزښتونه ساتلي وای لکه ملت چې د اوسه ساتلي دي. البته زه واکداران نه یادوم، چارواکي نه یادوم، په وخت په وخت په مختلفو اشکال او ابعادو چارواکي خپسوي دي، چارواکي د اطباو پر ضد باندې پالیسیان یې دغه کړي دي، انتخاب کړي دي، د بیگانو خبرو چې د خپل خلکو خبرو ته اهمیت ورکړي دي. او نو دغه مګر د ملت په حیث دا زما ډېر ویاړلی او ډېر قوي ملت دی، او دا هیله به موږ تر ابده پورې ولرو. ولو د طالبانو په اندازه خلک هم په دغه ملت باندې درې کوي، واکداري کوي، او دغه څلور کاله څلور نیم کاله یې هر هغه توهین او تحقیر چې د وسه شوی دی مخصوصا د ښځو په مقابل کې نه دی سپمولی. نو پاتې شول دا چې موږ به وخت اسلامي هیوادونو و درجه ته ورسېږو که نه ورسېږو. زه فکر کوم چې هغه اسلامي هیوادونه چې نو وخت تر اوسه پورې غوړي صرف په مادي دغه کې په مادي کچې زموږ تر خلکو دغه دی لوړ دی، مګر نور ارزښتونه، نور اصول د ژوند دي. فرضاً زه خپل ملت، خپل ښځې، خپل قام چې دی په دغه باندې نور کوم، په دې خاطر چې غوړي ده دغه دی کاذب دولت دی او کاذب ژوند دی. فرضاً ډېر غلامي ژوند دی، دوی په سیاسي چارو کې هیڅ رقم دغه نه لري دخیل نه دي د دولت سره، مګر صرف خدایي دغه چې لری فردن سرمایه لری، پیسې لری، اقتصاد سم دی، په هغه دغه څخه ژوند سم دی. نور یعنی د ژوند په ارزښتونه او د ژوند کوالټي ته چې وګوري، زه فکر کوم چې زه خپل شیزي، خپل ملت تر غول وربولم.
ډیره زیاته مننه ګلې ولی میرمن سیمین ګل، که تاسو هم د خپل خبرې سره راوون غړي د خبرونې ورستې برخه ته نږدې شوي یو، تاسو څومره هیله من یاست چې دغه اوسنۍ وضعیت به په همدې شکل باندې پاتې نشي، بل اخره یو ورځ به دا وضعیت بدلیږي، که څنګه؟
بس هیله شته او هیله مو په ټولنه کې د روشن فکره قشر څخه ده، د مشرانو څخه ده چې په دې برخه کې توجه وکړي، په دې برخه کې کار وکړي، د خپل کورنیو نه شروع کړي. او د طالبانو نه مو هم هیله ده چې د ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د کار زمینه مساعده کړي، د هغوی د لاسي صنایعو د پرمختګ لپاره کار وکړي، د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو ته د تعلیم زمینه برابر کړي، تر څو چې د ښځې خپل حقوق وپیژني او خپل اقتصادي مشکلات حل کړي او په ټولنه کې د دې ناخوالو او د دې ناورین مخه ونیول شي. نو دا هر څه په علم او پوهه سره کېدلی شي، او دغه اقتصادي مشکلات هم په علم سره، په پوهه سره ورو ورو د بیان کړی شي. نو امید مو دا دی چې دغه کومه تعلیم یافته مشران چې موږ لرو، دوی کار وکړي، په خپل کورنۍ کې کار وکړي، په خپل ټولنه کې، په خپل منطقه کې کار وکړي، او دا څونه چې په واسه پوروي د علم د پرمختګ لپاره زمينه مساعده کړي.
ډیره زیاته مننه لتاسو دواړو میلمنو غلی ولی او میرمن نسیمین ګل چې د ازادي رادیو د ازما حق د خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. نن مو په دې خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې د خزو پرستونزو په تیر د هغو چې په دې هواد کې د نوړه بشري وضعیت لامل ډیر اغیزمنې شوې دي خبري وکړلې، دا چې په کومو برخو کې خزي خدماتو ته لاسرسي نه لري. کور ودان ازادي رادیو اوري
دروازه کوم پښتنا باراند نظر زم جننا باراند نظر زم جننا باراند کوم پښتنا پراند نظر زم د ننا پراند
څنګه په تور ما پام کې راغلې تاله منا پراند جرا زند ننا پراند جرا زند ننا پراند
باران دے چلے دستا دی دل میں دی درمان دے چلے ماتل میں نکلے چھ باران دے چلے دستا دی دل میں دی درمان دے چلے نامر دل گا خورا وزا دے کالنا باران دے نکر زم دننا باران دے دروازه کوم پښتنا باراند نظر زم د ننا باراند نظر زم د ننا باراند ستا یارې تسلیم کیږي ساڑھ نیول ساڑھ میں کی گل دستا رے تسڑ میں ہجران سے لمبی جگی کی زما سنا باران ہے نگر سم دن باران ہے ملنگ دروازے کو پختنا باران ہے نگر سم دن باران ہے نگر سم دن باران ہے